په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټول نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یو نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو حقیقته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولي. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیځ غړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه وروسته لحق شوي چې په لویدیځ غړې کې پرون د شنبې پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د بریت ستاینه کړې وه، خو د بریت مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تیره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تیر کال دسمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتي د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاست لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د دسمبر په 15 هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرخې وباته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمینې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 13 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه، او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 6-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام، او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې.
نیمه نړۍ
خسر بمیان خلیم را بندو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشومان سر پا زکنان آزم نور ده جون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی پیوش میر افغان کورانه که چکله جلی نری ترازی لمور سره دومره نامناسب چلند کیږي چې د ډاکټرانو په خبره په ژور خپګان اخته شي.
مور ته توجه نه شو تا باندې انجلۍ کم توجه نه کیږي کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځان انجلۍ ده نو
کله خو بیا داسې هم کیږي چې مور دې تاړ باسي چې خپله نوې زیږیدلی لور لزان لري کړی
هغه ماشومه پاستې شپږو میاشتو نه بیرته وړې وه په یوه زیارت کې یخي وه او د خپل کور ته راغلې وه بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پاستې زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل او وضعیت یې د بدنه بدتر شوی وه
نن همدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړئ قدر من اردن کو نسایی ولادی ډاکټرانی وایي چې د ماشوم له زیږون څخه وروسته مور له ذهني اړخه د لنډې مودې لپاره نارامه وي خوب کې ویریږي او په ویښه هم فکر کوي چې خدای مکړه له بدې پیښې سره مخ کیږي دا نارامي یوازې څو اونۍ دوام کوي خو که چیرې ډیر وخت ونیسي بیا دپریشن یا ژور خفګان ورته ویل کیږي په دې موده کې بیا د ځینو کورنیو لخوا هم ښځو سره نامناسب چلند کیږي په تیره لغو میرمنو سره چې لورې نړۍ ته راوړي وي د کابل اوسیدونکي مینه وایي چې په کورنیو کې د لور او زوی ترمنځ دوه ګونی چلند ځینې ښځې دومره تر تاثیر لاندې راولي چې دوی هم د لور پیدا کېدلو ته خفه وي هغه لزه چې ښځې سره د نامناسب چلند څو لاملونه وایي
شرایط که د مور دپاره دي که د ماشوم دپاره دي هغومره مساعد نه دي که نه نو یو خو اقتصادي ستونزې او مشکلات دي چې ښځې لري البته سم خواړه نه ورته برابرېږي البته سمه فضا مناسبه ورته نه وي یو مثلا یو مهم شی چې دلته په افغانستان کې دي د وړکي او د جلکۍ یعنی هلک نجلۍ دي چې مثلا که نجلۍ پیدا شي نو هغه کورنۍ زیاتره وخت یعنی استثنا شته نه وایم چې ټول استثنا شب که خود زنی کورانه چیدی انجلی تا دومره نخوشحاله کیگی نو تا باید چی خوشحاله نوی خمورت هم دومره توجه بیانه کیگی نو علک چیوی بیانک رو توجه رو دیره وی تا باید پا آقا کرو که بیاد مایند و در مایندی چیدی دی علک مور اغم خوشحاله وی البت چونه چی موگ لیدنی دی چونه چی موگ تا معلوم شویدی زکره در علک زیگون دست یا افتخار مور افتخار گرنی چی ما علک پیدا کرده او در انجلی مور چیوی اغم بیا دست یا رقم پریشانه یا رقم مراوی درسته نو تا من در کور نخواه موگو تا درسته توجه کیگی چی مثلا انجلی در پیدا شویدن و بس درن و دوم را توجه و پام نکیگی یا دغه مثلا د بل مثلا د خپل اقتصادي مشکلات دي چې په کورنۍ کې سم خواړه او نور ته برابرېږي بل هم ده مثلا پلارونه چې دي که نه مور ته توجه نه کوي نو مور هم طبعا اولاد ته توجه نه کوي ځان ته توجه نه کوي دا اکثر اوت کورنۍ مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي بس همدغه ستونزې ما په نظر خو همدغه لامل کېدای شي
بله کله چې له پایل نه د انجلۍ په پیدایښت باندې داسې یو عکس العمل ښودل کېږي چې حتی مور ډپریشن ته ځي پس له دې چې ماشوم دي د نړۍ ته راځي دا نور څومره بد عواقب لري د اولاد ترمنځ فرق چې د تعلق پیدا سه او د زوی پیدا سه تر دې حده چې هغه مور مړه ویسي خواشي نیسي خفه سي دا نورې څومره بدې پایلې په کورنۍ کې لري
طبعا یعنی زه خپله داسې یو میرمن پیژنم چې هغه ښه سواداره ښه یعنی لیسانسه ده هغه نه غواړي لور وزېږوي لومړی ماشوم یې ملک دی او هغه دې ته افتخار غواړي وایي خدای دې ما ته هېڅ وخت نجلۍ لور نه راکوي یعنی که مثلا که زموږ دا لوست دی کشر ده یعنی لوستې ښځې دغه مفکوره لري نو تاسو خپله فکر وکړئ چې یوه نالوستې ښځه به څه ذهنیت لري نو بیا چې خصوصا هغه ته توجه ونشي بیا مغز یعنی څومره به تاثیر پکوي. دغه تمن کله چې مثلا مور ته توجه ونشي تمن هغه انجلۍ ته هم توجه نه کیږي. کله چې انجلۍ زیږیږي چې ځه انجلۍ ده نو یا مثلا نه بیا دغه تعلیم ته تعلیم خو سپیخي په دلته یعنی په ټوپک ویشتل کیږي. خو البته وروسته لیدم مخکې له دې خو بیا هم ښه و یو څه به خلکو لور او د زوی یا توجه کوله.
میرمن قمر نیازی وایي چې په ډیرای لرو پرتو سیمو کې یوازې د کورنۍ لخوا له امیدوار ښځو سره نامناسب چلند دوی ته ګواښ نه دی بلکې د سی مرکزونو نشتون هم لوی ستونزه ده.
زموږ ډیر لرو پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته ویش خلق نسته ځکه چې خلق ټول وس یو داس یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په حق لکم تصمیم نسینه ولای چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لري پروتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي ولته خدمت وکي او بعضی کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته په کلینیکونو کې د فعالیت کولو لپاره تللی دي خدمت کوي خلکو ته خلق هغه باور نه ور باندې لري چې تر څو راسي او دغه ځای څخه د تداوی په برخه کې خپل مشکل حل کی او خپل خزي ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب کړلو همیشه مېرمنې چې کله حامله سي تر څو چې ماشومې پیدا کیږي حیا وکه شرم وکه درد مه بیانوه فریاد مکوه چې دې ګرد شزي مېندې سوي دي. دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي دا ګرد شزو پیدا کړی دي د اسمانه نه دی را لویدلی. دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاده مشرانو د خواڅخه یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره د کورنۍ له خواڅخه د مور د خواڅخه د خواخې د خواڅخه د درور د خواڅخه د مشریور د خواڅخه دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دی مکوه ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي رازو ټولنیز فشارونه ته چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لیرې پرتو سیمو کې چې زه خپله شاید پاته سویم خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کړم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګا پورې ورسېد بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ترلاسه ورکوله ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړل چې زه فلاني دایا براولو فلاني براولو فلاني راو وړی هغه ډیره خپو خزه ده هغه ډیره خپه تجربه خزه ده د خبرې به وي. بیا کوم شخصي کلینیک به هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله کلینیک چې به وضعیت مریض ولیدل دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله لارې خراب جنگ جګړه خامه لارې د امکاناتو نشتون د موټر د شهر نشتون بالاخره د خزه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسیدله او که ژوندۍ و برسیدله بستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاسه ورکول یا به ماشوم له لاسه ورکول چې دا ناخوالې موږ ډېر سره مخ سوي یو. بل خصوص په دغه عرصه کې کزه سي په ډاګه ویلای شم چې اصلا کار نه شوی اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزښت سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خو د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. کې کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر دی دوی خپل لونه وي
خلک هم په دې سکه کرام دي همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې ځکه چې زمونږ خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړې وای د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته ایران ته د تداوی لپاره په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو شلتانی او پیغورونه وزغمو په لکونو کلدار پزان باندې مصرف کو دم پزان تپلې ده دم پزان منلې ده منګر حق چیز مونږ حق ته حق مو هیڅ کله نه ترلاسه کړي.
پر لپسې زیګون هم میرمنې په ژور خپګان اخته کولی شي. د کابل د طبي پوهنتون په خنۍ مسله عقل وایي چې مخکې به میرمنو پسې برخه کې امیدوار ښځو ته د دوی د روغتیا په برخه کې معلومات ورکول، خو اوس د طالبان حکومت د هغو په کار هم بندیز لګولی دی.
خپل مشورتي ګروپونه به چې خصو به مشورې ورکولې دی، به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کړي، څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي، یا خپل ولادت کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې، لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیدوارو ښځو لپاره. او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، انو د دل لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوی دی او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي، نو د خپل هغه کافی غذا نه لري، څنګه د خپل صحت توجه کوي شو، یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی د مجهز کلینیکونه د امیرمن لپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي. او وسنۍ د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې په کوم وضعیت کې ده، نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي.
اغلی عقل زیاتوي چې ډیری افغان میرمنې مخکې هم د زیږون پر وخت د کورنۍ د بیغبرۍ له وجې او د سیمې مرکزونو د لریوالي له امله بدو پیښو سره مخ وي، اوس خو دا ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي.
افغانی ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وزي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه وسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي کوم صحیح مشورې د ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوري ډاکټر وسی یعنی خزه وسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنکړي شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کی، ځکه چې د خزه صحت ته توجه نه کیږي، د دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه د یو غټ ناوري نو وسیږي، ځکه چې خزه د اجتماع او لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د مایندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامع تر مېسته کی. هغه میرمن د پاره چوس وحال په مشکلات کې دي، فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ صحی مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
ټولنیز مشاوره کریمه شیرزی وایي چې دا اوس هم هڅه کوي چې کلینیکونو ته لاړ شي او امیدواره میرمنو ته د سالمې تغذیه او لزیګون څخه وروسته ځان او ماشوم ته د پاملرنې په برخه کې مشورې ورکړي. اغلی شیرزی په پیل کې د زچا میرمنو د ژور خپګان په لاملونه غږیږي.
دا چې مثلا کله کله والی بعضې میندې په ژور خپګان اخته کیږي، کله کله کیدای شي دوې هفتې وي او یا هم لس ورځې دوام وکړه، او کله کله دوامدار شکل باندې هم کیدلی شي چې دوامدار شکل یې بیا په میرمنو کې ډیر خطرناک حالتونه دي، چې یعنی پس د ولادت نه کله میرمنې د ماشوم نه بد وړي، کله ته ماشوم ته شیدې نه ورکوي، او کله کله هم خطرونه دي دوی چې خپل ماشوم له بینه نیسي. ویلی شو چې عوامل مختلف دي، خو بیا هم کیدلی شي هورمونی تغییرات وي پکې چې کله زیات شي د هورمونونه او یا کله هم کموالی یو مهم عامل دی.
دغه اوسې وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي له دې مور سره؟
کورنۍ ته خو موږ چې لکه مخکې مو وویل چې موږ اکثره میندې کورنۍ کې داسې میندې نه درکوي، او کله کله وایستې دوکې چې مثلا خصوصا د موږ د اطراف او هغه خمایند چې په اطرافو کې وسیږي، یعنی صحیح شکل باندې مرسته نه ورسکه، کومک نه ورسکه، او مغه مورم خپل ځان ته نشي رسیدګي کولای. په یوه خانه د کار فشار وي، بلې خانه خپل غد حمل فشار وي، د ماشوم فشار وي، او کله کله هم د خاوند نه در کول چې کله مثلا بعضی کورو کې داسې موږ داسې نارینه او داسې خاوندان شته چې هغه اکثر اندوغونه مثلا ډېر خواسته لري چې مېرمنې نشي سرته رسولای، او شاید مهم عامل هم دغه شیان هم وي.
اوس څه کول پکار دی کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، له ماشوم سره، له مور سره څه ډول چار چلند باید وسی؟
چې مثلا د داسې میندو سره درک حالت لکه چې ورته وي، درک چې هغه میندې د سره مرسته وشي، د خاوند خانه، د هغو کسانو له خانه چې مثلا په کور کې ورسره دي، حداقل یو په کومک ورسره وکړی شي. مثلا د ماشوم په کار کې، په غذایي موادو کې، کور په کارو کې، او خصوصا داسې میندو ته حداقل لږ محبت په کار دی چې ورسره مثلا محبت ورکړه، د دغو درک یې لږ درکړه.
خپله دغه مور د ځان لپاره څه کولی شي؟ مثلا شاید ځینې کورنۍ اصلا دې موضوع ته پاملرنه ونه کړي، خپله مور آیا ځان سره مرسته کولی شي؟
کله کله مثلا بعضې میندې به ډېر تشویشونه کوه، مثلا بې ځایه تشویشونه د ژوند په هکله، د ماشوم په هکله، د آینده په هکله. اولین کومک یې دا دی چې خپل ځان ته یې وکړه چې د دغو حالتونه ځان لرې وساتلی شي.
که چېرې دغسې مسایلو ته پاملرنه ونه سي، که څه هم تاسو د مرکې په پیل کې خطر یې وویلې، که بیا هم واضح کړئ دا څومره ستونزې، څومره خطر رامنځته کولی شي که نه د مور لخوا، نه د کورنۍ لخوا پاملرنه وسی.
ابتدا کې کېدلای شي دا جواد ډیپریشن دوی افتی وي، او کله کله لاس ورځی شي، او کله کېدلای شي جوار خپګان ډیر دوامدار شي. کله چې دوامدار شول نو طبعا مرغ خپل ځان خو تتللای دی، د ماش خپل ماشوم تر رسیدګی نشي کولای، بیا نو مجبور ده چې کورنۍ د سره مثلا دوامدار تداوی به شروع کوي.
په ځین کورنۍ کې دلسي چې مثلا کله ماشوم پیدا کیږي هغه انجلې وي، د غلطه مې یو ډول د کورنۍ لخوا د یو وضعیت کې چې دی مېرمنه ته نوره پاملرنه نه کیږي، ماشوم ته نه کیږي، یعنی دا والی الک نه دی، والی جلی ده. تاسو خپل تجربه راته وایي، کله چې تاسو مېرمنو سره کار کوئ، کلینیک ته ځئ، داسې مسایل مو څومره لیدلې دي؟
که زه درته وایم چې اته ما داسې مېرمن لیدلې ده چې پاس د واده نه مثلا واده چې کړای و، هغه ماشوم یې جلی و، شپږ میاشتې هغه ساتلې و، دغه شپږ میاشتې وي د اول شپې نه چې مثلا ما لور راوړله، ما ته د کورنۍ غړو هیڅ سمه ډوډۍ نه راکوله، اته خپله به چې ترخه شیان شوله، یعنی په خپل پوغو کې به ما ته مثلا چای یا اوبه واچولې، ما ته ویش ته هیڅ ارزش نه لري، موږ ته تا موږ ته جلی دنیا ته راوړې ده، نو هغه موږ چې جلی دنیا ته راوړې هغه باید هیڅ خوړه ونه کا. پس د شپږو میاشتو نه هغه مېرمنه مجبوره شوې وه چې خپله ماشومه لور ایسي په زیارت کې یو چیرته کیږدي. پس دغه نه هغه د خاک یو دی، اته د خپل خاوند خانه ورته ویل شوي و چې ته باید د جلی د کوره وباسې، موږ د جلی نه ده په کار کې راوړې، موږ ته بالک راوړې، که نه ته هیڅ مستحق د دونه شي، یا ډوډۍ وخورې، یا مثلا تا ته لباس وکړو، یا مثلا ته د موږ نه دا قدر وغواړې چې ته د چا په رقم په کور کې پرېوځې. هغه ماشومه یې پس شپږو میاشتو نه بېرته وړې وه په یوه زیارت کې یخې وه، او د خپله کور ته راغلې وه چې د دې په گفته چې تقریبا دوه ویشت شپې مې وي خپلو سینو دومره درد کول، هغه نور تشویش خو په ماشوم څه چې جیګرخونه ومه بېرته مثلا هغه مور دی، یعنی بدون د دونه چې د عاملګۍ د دورې نه یا پس د زیږون نه هغه د پیشن ته لاړه شي، هغه چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړل، او وضعیت یې د بدنامه تر شوی وه.
د دغه ماشوم په هکله بیا دوی معلومات درلودل کنه چې هغه چا وی ول څه سال ته چې دوی په زیارت کې پرېښوده؟
په دوه مورد کې ما ورسره خبرې وکړلې چې ماشوم، یعنی تاسو وی، حتی کورنۍ مې وی چې ته اجازه نه لري چې بیا کور ووځي، یا دغه ماشوم په اړه پوښتنه وکړي. دوی په گفته ډېر کلونه وتلي وو چې هغه انجلۍ په زیارت کې خوشي کړې وه، بیا مثلا چې هلک دنیا ته وړی و تقریبا لږ تغییرات کې راغلي وو، بله انجلۍ چې وړې وه بېرته مغسې حالت سمخ شوې وه، ولې دومره مقاومت یې کړی و، هغو مور چې یعنی په دو توانمنده شوې وه چې نور خپل اولادونه یې لاسه ورنه کړه.
کله چې مېرمنې خپلې دا ډول کیسې تاسو ته کوي چې د کورنۍ له خوا بد وضعیت سره کېږي، کله چې دوی نجلۍ نړۍ ته راوړي وي، بیا تاسو له دوی سره څه مرسته کوي؟
داسې شخصي مداخله د خلکو په کورو کې نشو کولای، ولې د میندو په توانمندۍ باندې مو کړی شو چې مثلا میندې توانمند کو، آگاهي ورکو په دوه کې، که مثلا چې لکه چې موږ د اسلامي منابع نه کله کله ورته کار اخلو، چې دینی منابع نه چې په دین په چوکاټ کې مثلا کله کله چې لکه چې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې کله یو نجلۍ په یو کور کې پیدا شي وسیله د نور او رحمت د غنجل کې په کور باندې چلوي خو راځي د الله پاک نور وریږي. نو دا رقم وکړای شي چې د در اسلامي منابع نه دغه خلکو سره کار وکړو توانمند کو دوی ته چې پوه شي په دوه خبرو باندې چې الکو جلې مثلا مور پلار ته خپل د یو دیم دغه پوهیږي در کې وي. خو مثلا د موږ داسې دي چې کله کله خشونت اکثرا په بعضو کورو کې د ښځو نه خانه دی، ښځې په ښځو خشونت کا، خاک په نور باندې خشونت کا، په دو موضوع باندې یا اندرور په وینداره باندې خشونتونه کا.
تاسو د یو داسې چا په صفت باندې چې کورنیو ته مشوره ورکوئ، دا ډول کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
د موږ مشورې خو د خپل شخص لپاره دی، د شخص سره یې کوچې مثلا که خپل انګور راشي خپل شخصي ژوند په موارد کې ورسره خبرې کو. خو بیا هم دام توصیه ده ورته مثلا چې عامه آگاهی چې هغه کسان چې ورکوي په هغو کې مثلا ورسره کړی شي چې مرسته وکړي، چې مثلا هلک و جلۍ فرق نه لري، یعنی یوه عامله دغه میلمه بعضې مثلا سهولتونه یې ورته په کور کې لږ مرسته ورسره وشي، لږ مثلا د کار تقسیماتو کې ورسره کومک وشي، دا ښه نتیجه ورکوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې دا ټول ستونزې به ورځ حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
دی وکی پشه خود تاویزان چی ازر گای سینو لماس سبر زید جوان ملگری نور نیاما نور دی نوز لکی اشناز ماس سبر دے او بل سروا دکونن چی او بل پجوند نہیں رو لکھ چنن داس بیا ہم سر گران دے او بل گران نہیں بنہیں رو چتے کھلے خوشحالی ناراضی سدا سست